په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنیرې ما او تاسو ته مشال لیډو په دغه یو ساته خبری خبرونه کې کړلې ویم. په خبرونه کې حال درکو شمالي وزیرستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو د بمباره له افغانستانه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د درو مهم طالب کمانډانانو د خوشی کېدو، په بلوچستان کې د سکول د استادانو د برتۍ، او په پښتونخوا کې په ماشومانو کې د ځینې رنځونو د خورېدو په اړه درله معلومات درکو. زموږ ونیزه خپرونه ستونزو سرکار به هم اوري. کولمبې د دې وخت خبرونه. چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې نیول شوې د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارلې ده، او د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي فوجانو لخوا د دریو پاکستانی جګپوړو طالبانو د خوشی کېدو په اړه څېړنه کوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان جنگي جهازونو د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو درنه بمباري کړې ده، چې په نتیجه کې لږګونه وسلوال وژل شوي دي. په دې بمباري کې د طالبانو د دوو کمانډانانو حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژنې راپورونه هم ترلاسه شوي دي، ولې تر اوسه لا په دې اړه د چارواکو لخوا څه سپیناوی نه ده شوی. د سیمې له مشال لیډو خبریال وایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي دي چې دغلته د حافظ ګلبادر وسلوال د فاتح خانه لپاره راټول شوي وو چې امنیتي ځواکونه ورباندې بمباري وکړه. د وسلوالو طالبانو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا متحده ایالاتو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې نیول شوې د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارلې ده. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې لطیف الله مسعود له خپل دوه ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې پاکستان ته ځینې بندیان سپارلي، خو ولې د هغوی نمونه نه دي څرګند کړې. امریکا په داسې حال کې لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارل شوی امریکا په داسې حال کې لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارلې چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې او همکارۍ په هدف د ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر وسلوال خوشي کړي دي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جګپوړو طالبانو د خوشي کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د دې وسلوالو خوشی کېدل تایید کړي، خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت ښکیل نه دی. د جمهور ریاست ویان نظیف الله سلارزی نن د مشال لیډو افغان څنګه سره د خبرو په وخت ویلي چې د امریکایي ځواکونو لخوا خوشی شوي کسان د حکومت په توقیف کې نه وو.
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا د افغانستان د تر بازداشت لاندې نه وو، او فیران مونږ په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
د پاکستانی طالبانو درې جګپوړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود د ورور او مرستیال لطیف الله مسعود هم پکې وو. د تیر کال د لړم په میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې نیول شوی وو. د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. عبدالله عبدالله له سنډی ټایم سره په یو مرکه کې ویلي دي چې افغان ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو او ټپیانو د انتقال لپاره جټ الوتکو او هلیکاپټرو ته اړتیا لري. له دې مخکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي وو چې افغانستان ته د جنگي او ترانسپورتي الوتکو د استولو څه پلان نه لري. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوز مهمه دنده ده. چک هیګل د امریکا د دفاع د وزیر په توګه افغانستان ته د ورستي سفر په ترڅ کې ویلي په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته نه دی رسیدلی، او د دې ماموریت په دوام کې به افغان ملي ځواکونه وروزل شي. د پینټاګان مشر چې پرون جلال آباد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په اړه خبرې کولې وویل چې د روزنې دا ماموریت به د جګړې د لومړۍ کرښې پر ځای د ګمبیری کیمپ سیر په پوځي مرکزونو کې ترسره شي. هیګل د شنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د روان کال په پای او د راتلونکي 2015 کال په لومړیو میاشتو کې به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر چې مخکې 9000 او 800 پلان شوی و 10000 او 800 سرتیرو ته ورسیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د شام پوز وایي چې اسرائیلو هوایي ډګر ته د یوې نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې دو سیمو کې بمباري کړې ده. پوز د سرګندونې په هغه بیان کې کړي چې متن پرون ماښام د شام په دولتي ټلویزیون ولوستل شو. بیان زیاتوي چې دې هوایي حملو مالي زیان اړولې خو ثمر جوبلې نه ده اړولې. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلې. د شام پوز په خپل بیان کې په دې ادعا چې اسرائیل د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشر الاسد د رژیم نسکورول غواړي بیا ټینګار کړی دی. اسرائیلو په 2011 کال کې هم په شام کې د وسلوال پاسون له پیلېدو وروسته د شام په ګڼ شمېر پوځي مرکزونو هوایي حملې کړې وې. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي اسرائیل له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د نړۍ سترو قدرتونو تیره میاشت اوږدو خبرو وروسته د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې چې د نومبر په 24 نیټه له نتیجې پرته پای ته ورسېدې د راتلونکي کال د جون میاشتې ته 30 پورې وغځولې. نتنیاهو چې په یو ثبت شوي وینا کې چې په واشنگټن کې یو جوړ شوی کانفرنس کې واورول شوې وویل چې که دا موافقه شوې وي نو ایران به په یو اغیزمن اټمي ځواک بدل شوی وي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. خبرونه به د مشال ریډیو اورېدو اوریدونکو په روانه خپرونه کې تاسو د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اورېدئ شئ. پوز وایي تېره شپه د شمالي وزیرستان په د تخیل کې په بمباری کې یو شمیر وسلوال وژل دي. افغانستان وایي د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو جګپوړو طالبانو د خوشې کېدو په اړه څېړنې کوي.
دا د افغانستان د تر بنزاش لاندې نه وو او فیرن منګه په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
د بلوچستان حکومت د 3000 نورو استادانو د برتی کولو اعلان کړی دی. سرکار کې په باجوړ کې په مدرسو کې د ماشومانو جنکو د ستونزو پاړه اوري.
تقریبا زما د الور شو درې درې نیم کال زما د لور شو ایو رره مې چې دا د هغه به تقریبا دوه درې نیم کال لغې وشو.
د سیمه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موجوده چارواکي وایي چې تیر شپه د پاکستان جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو درنه بمباري کړې ده چې په نتیجه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په دې بمباري کې د طالبانو د کماندان حافظ ګلبادر او صادق نور د وژنې راپورونه هم ترلاسه شوي دي خو تر اوسه په دې اړه نه د چارواکو نه د وسلوالو طالبانو لخوا سپیناوی شوی دی. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکې.
چارواکی وای تحصیل د تاخیل مړې پنګې او مزدک سیمو کې جنگي الوتکو د حافظ ګلبادر وسلوالو پټنځایونه پنخ کړي او د غلطه درنه بمباری وکړه چې لزګونه وسلوال یې ووژل. په دغه بمبار کې استخباراتي ادارو چارواکي وایي ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د دواړو د وژنې راپورونه دي خو لا هم د دوی په وینا د دې خبر پوره تصدیق نه دی شوی. تحصیل د تاخیل یو ځایي کس چې خپل نام څرګندول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل په دغه بمباری کې لسګونه وسلوال وژلي شوي خو د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور په دغه بمبار کې د وژنې تصدیق نه دی شوی. استخباراتي ادارو چارواکي وایي دوی ته هم د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژل کېدو اطلاعات ملو شوي. دوی وایي د غلطه فاتح اخواني لپاره د حافظ ګلبادر وسلوال جمع شوي ول چې درانه بمباري پرې وشوه. ځایي طالبانو لاړه په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي شوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته ځایي او بهراني وسلوال د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته منتقل شوي او د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه سیمې ګرځېدلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارل دی. پاکستانی چارواکي وایي چې لطیف الله مسعود له خپلو دوو ملګرو سره یوځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د یکشنبې په ورځ د پاکستانی طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت ته سپارلی دي. په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو د پاکستانی وسلوالو طالبانو د تحریک دویم مشر لطیف الله مسعود په 2013 میلادي کال کې هغه مهال نیولو چې له خپلو ملګرو سره یوځای افغانستان ته اوښتی و. په اسلام آباد کې د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې لطیف الله مسعود او دغه دوه ملګري په پټه پاکستان ته رسېدلي دي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفارت منلی چې پاکستان ته یې ځینې بندیان سپارلي خو د هغوی د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. رویټرز خبری ایجنس د پاکستان د جکپوری امنیتی چارواکي په حواله چې نمونه ده خسته ویلي د پاکستاني طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود چې په افغانستان کې نیول شوی او له خپل دوه ملګرو سره پاکستانی مقامات ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدلی دي. لطیف الله مسعود د پاکستانی وسلوالو طالبانو تر پخوانی مشر حکیم الله مسعود وروسته چې تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو دویم نوټ پړی قومندانو. نوموړی د 2013 میلادي کال نومبر کې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو لخوا پاکستانی پولې ته نږدې تر نیول کېدو وروسته له امریکا سره د باګرام په زندان کې بندي و. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویان د لطیف الله مسعود د نیول کېدو پر مهال واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي و چې نوموړی د افغان استخباراتي چارواکو سره یوځای د سولې د خبرو اترو لپاره روانو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په زور ونیول شو. ویل کېږي چې دغه نیول کېدل د افغانستان دغه وخت ولسمشر حامد کرزي غوسه هم راپارولې وه. لطیف الله مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف یو شمېر افغان طالبان خوشي کړي چې په هغوی کې ملا عبدالغنی برادر هم دی. د امریکا متحده ایالاتو په داسې حال کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو دویم درجه مشر د هیواد ته سپارلی چې پاکستانی پوځیانو د شنبې په ورځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې مهم قمندان او د بهرنیو عملیاتو مشر عدنان شکري جمعه وواژه. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ډیرون کرښې په دواړو خواوو کې پر میشتو سختدریزه وسلوالو بریدونه ډیر شوي چې په نتیجه کې د القاعده شبکې د جنګیالیو په ګډون پاکستانیو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جکپوړو طالبانو د خوشې کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د دې وسلوالو خوشې کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت ښکېل نه دی. د افغانستان جمهور ریاست هم وایي چې د امریکایي ځواکونو لخوا خوشې شوي کسان د حکومت په توقیف کې نو. نور حال احمد تکل کوي.
د امریکا د پاوز لخوا د پاکستانی طالبانو د دریو جکپړو مشرانو له خوشی کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي چې د دې مسلې په اړه څېړنه کوي. د جمهوریت ریاست ویان نظیف الله سالارزی وویل چې خوشی شوی کسان د افغانستان د حکومت په توقیف کې نه وو.
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه دا د افغانستان د تر بازداشت باندې نه وو او فیران مونږ په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور جزئیات او معلومات راټول.
د پاکستانی طالبانو د دې مهمو مشرانو د خوشی کېدو خبر امریکایي ځواکونو پرون په یو بیان کې تایید کړ. د امریکا د پاوز بیان د خوشی شوی وسلوالو هویت نه دی خودلی او یوازې دومره ویلي چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته درې وسلوال چې د امریکا د پاوز په توقیف کې وو پاکستان ته وسپارل شول. خو بیان زیاتوي چې د افغانستان حکومت د دې بندیانو د سپارلو په مسله کې ښکېل نو. د پاکستانی طالبانو درې جکپړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوی مشر حکیم الله مسعود رور او مرستیال لطیف الله مسعود هم پکې وو د تیر کال په لړم میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ونیول شول. هغه مهال په راپورونو کې ویل کېدل چې مسعود او ملګری یې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د منځګړتوب لپاره افغانستان ته پر لاره و چې ونیول شول. په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې دا کسان افغان امنیتي ځواکونه ونیول، خو وروسته بیا امریکایي پوځیانو له ځان سره بوتلل. دې مسلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د حکومت په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیات کړ. له دې پیښې لنډه موده وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې مسعود خوشی کړي، ځکه د شورا ویل چې د نوموړي خوشی کېدل د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کیلو هرتز ساوریدل شي.
د پاکستان او افغانستان په حالاتو جوور نظر لرونکو لیکوال احمد رشید او ویلی دی چې لبد مرغه په پاکستان کې د سختریزه فکر مخ په زیاته دوه. احمد رشید دا خبرې له کینیډایي ورسپانې نېشنل پوسټ سره په مرکه کې کړې دي. زموږ همکار بوروال ککړ دغه مرکه مهم ټکی وړاندې کوي.
احمد رشید د یو پښتنې په جواب کې وایي د پاکستان حالات په ډیرو حوالو تر افغانستان ډیر نازک دي. احمد رشید وای یو خو په پاکستان کې د افغانستان په پرتله سخت دریځ ډلې زیات دي، بل د پاکستان د اټمي وسلو د خوندیتوب مسله ده، او بل هر وخت له هند سره د جګړې امکان شته. احمد رشید وای د پاکستان دوه اړخ دي، یو هغه خلک دي چې روشن فکره او ترقی خوښوونکي دي، او بل هغه خلک دي چې سخت دریځ دي. نوموړی زیاتوي چې لبه د مرغه په پاکستان کې پر ټولنه د روشن فکرو نه بلکې د سختریزو فکر او واک مخ پر زیاتېدو دی. احمد رشید زیاتوي چې یو پلو په پاکستان کې سختریزي وده کوي، او بل پلو وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان ترمنځ ناندری روان دي. احمد رشید وای په پاکستان کې پر دې ټولو کورنۍ ستونزو سربیره د دې ملک پاوز له هند سره اوس مهال هیڅ مصالحت نه غواړي. په پاکستان کې د سختریزۍ د مخالفت په اړه د یو پښتنې په جواب کې احمد رشید وای د نوري اسلامي نړۍ غونډې په پاکستان کې هم د سختریزۍ په ډاګه غندنه نه کیږي. د د پوینا د سختریزۍ د مخالفت په اړه د پاکستان حکومت او پاکستاني پاوز په منځ کې اختلاف دی. احمد رشید زیاتوي په پاکستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې رچې د یاغیانو بیلابېلې ډلې داسې فعال دي چې هغه سیمې آن د دوی په واک کې دي. نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د پیسو د غیر قانوني کاروبار او نشي موادو د وړلو راوړلو ترڅنګ سختریزي داسې روزنیز مرکزونه هم لري چې بیا وسلوال شام او عراق ته لیږي. احمد رشید په افغانستان کې د نړیوالو د شتون او هلو زلو په اړه ویلي چې هلته تر ټولو لوی تیروتنه دا وسوه چې په دې هیواد کې داسې اقتصاد رامنځته نه کړل سو کوم چې پر خپل پښو ولاړ وي. نوموړي زیاته کړي چې نړۍ پر دې بیخي لږ پیسې خرڅ کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای نور زراعت ته وده ورکړي. دی وای بل څه چې پر وخت ونسو هغه دا و چې نړۍ باید د وخت پر سر د افغانستان پوز، پولیس او نورې امنیتي ادارې رامنځته کړي وای. د احمد رشید په وینا له افغانستان پام او وسایل عراق ته اړول یو بل لوی ستونزه او تیروتنه و، هغه ځکه چې په عراق کې دومره لاستراوړنه ونه لرله لکه څومره چې په کار و. د د پوینا په افغانستان کې د عراق په پرتله ولس زیات د امریکا امن او پرمختګ پلوي وو او د طالبانو مخالف وو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې ده او د له وخته مخکې اقدام بللې ده. عبدالله عبدالله له سنډی ټایم سره په خبرو کې همداراز ویلي چې افغان پوځ لا هم د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل احمد تکل راکړي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت مخکې دي. عبدالله عبدالله په دې اړه له سنډی ټایمز خبرونې سره په مرکه کې څرګندونې کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه له حمله وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره د نړیوالو هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله وایي چې دوه کاله مخکې په افغانستان کې 150,000 نړیوال سرتیری او ګڼې جنگي جټ الوتکې او هلیکوپټرې وې. په داسې حال کې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې دا رقم 2,000 سرتیرو ته راټیټیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو او ټپیانو د انتقال لپاره استخباراتي مرستې چټکو جټ الوتکو او هلیکوپټرو ته اړتیا لري. لدې مخکې د برتانیا د پوځ یو جنرال سنډي ټایمز ته ویلي و چې ښایي په راتلونکي کال کې افغانستان ته له سره نور سرتیری او جنگي جټ الوتکې واستول شي، ځکه دې جنرال ویلي و چې د افغان هوایي ځواک جوړېدل لا هم درې کاله وخت غواړي. خو د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دفتر بیا ویلي دي چې نور هیوادونه د افغانستان لپاره د هوایي ملاتړ امکانات برابر کړي. سنډي ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي برتانیا افغانستان ته د جنگي او ترانسپورټي الوتکو د استولو کوم پلان نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لندن په کانفرنس کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. ښاغلی غنی په 13 سپتمبر میاشت کې له عبدالله سره د ملي وحدت د حکومت په اړه له توافق وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او د اداري فساد د له منځه وړلو له لارې پر خپل ځان بسیا افغانستان ورغوي او پر نړیوالو مرستو اعتکاب کم کړي. له سنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې د حکومت اجرایه مشر همدراز ویلي دي چې په 2014 کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او لویدیځو مشرانو ترمنځ په دښمنۍ کې زیات وخت له لاسه ولاړ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
بلوچستان حکومت د استادانو خوښه سلورنیم زر نوکرې اعلان کړی دی کوم چې با په غیر جانبدار او پاکه ګڼل کېدونکو ادارې په ذریعہ پورکتل شي. خو ان ٹی ایس یا نیشنل ٹیسٹنگ سروس یا ڈیریز این ٹی ایس چې دا کوم نظام دی د پاره جوړ شوی دی په دې باندې ډیر ځوانانو نیوکې هم کړې دي. په دې اړه تفصیل اورو د نیاز موسی خیل پر راپور.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاحکار سردار رضا بړیسی په خبره دا ځل خوښه سلور نیم زره استادان به د این ٹی ایس نومي ادارې په ذریعه اخیستل کېږي. د بلوچستان په حکومت کې د اطلاعاتو محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دوی ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي په دغه اړه هر فشار او دباو رد کړی.
په تیر وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي، داغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک د لپاره ورکړل سوي وو، بلې خواته د تعلیم ریشو تر څلوېښت پورې موږ نه در رسولې او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یوشتي. نو په داسې یو معاشره کې په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان اسکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چاغه زموږ د وطنوالو خدمت وکي.
خو د زیاتره ځوانانو له اړخه ژغ راپورته کړل سوی دی چې په خو او شاه سلور نیم زره نوکریو کې د بلوچستان پښتون میشتو ضلعو برخه یوازې 3% ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ دغه نیوکه منی او وای
په دې کې یو داسې ویدی چې ډاکټر مالک صاحب زموږ وزیر اعلی دی، هغه هم دا شونې د کړې په دې کې سپیشل انسانیان یې اچولې دي او د خپل مخه خو دا زموږ د مابیس کوم فرق را روان دی. په دې باندې اوس موږ پاټۍ لګیا ده سپیشل انساني په ذریعه باندې موږ د خپل کمیس ادا کې پرم.
بلې خواته د بلوچستان استادانو اتحادیې چیرمین قاسم خان کاکړ بیا وایي دوی اوس هم پر حکومت یقین نه لري. یو ځوان محمد یونس چې په یادو نوکریو کې کاغذان جمع کړي دي په دغه اړه وایي
صحیح کار دی کې ډېر پیدا دی او غریب ته بخپل حقوق ملاوي دي. درنګ یو غریب سړی هم پر مخ راتلی شي که دار این ٹی ایس وسی کرنے بیا خو نو برته غپلې پکې دي پوسه برته راځي هغه ریزلت ډایرکټر ته راځي دغه راځي هغه برته غپلې پکې.
یاد دوی بلوچستان د تعلیم محکمې لخوا اعلان سوی خو او شاه سلور نیم زره نوکروی لپاره د کاغذان جمع کولو آخري نیټه د رواني ډسمبر میاشتې یو درسمه ټاکل سوی ده.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
د صحت قامی نړیوال ادارې وایي په پاکستان کې د وینې د خجولو پر وخت د خبرې د پام نه ورکول کیږي چې دغه وینې ټیسټ شوی دی او کنه، چې دغه بیا د ایچ آی وی ایډز او هپاتایټس د خورېدو سبب ګرځي چې ترې ښځې او ماشومان هم متاثر کیږي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد پر راپور کې و.
په پاکستان کې د صحت کمی داروای اکثره هغه ماشومان چې د وینې د کمی له ناروغۍ یعنی تلسیمیا نه متاثر وي، د وینې د بیا بیا ورکولو په عمل کې کورنۍ دا پام نه کوي چې دغه وینې پوره ټیسټ شوی دی او کنه، او اکثره داسې ماشومانو ته ایچ آی وی ایډز او د هپاتایټس سی غونتې ناروغۍ ولګي. په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، بلوچستان او افغانستان کې هم اکثره کورنۍ په دې اړه دومره معلومات نه لري چې د وینې د خجولو پر وخت کومو خبرو ته پام وکړي. د پاکستان د صحت کامی ادارې د ایډز کنټرول پروګرام مینیجر ډاکټر بصیر خان اچکزی بیا وایي د تلسیمیا په یو شمیر مرکزونو کې د وینې معاینه یعنی سکریننګ نه کیږي، چې دغه په ماشومانو او یا په لویو کې د ایډز او نورو ناروغو سبب جوړیږي.
اسلام آباد کې ورسره واقعیت هم یو دا چې ماشومان جنې شروع کالو جنیستا چاغه او دغه یو بل ماشوم ورور هغه دواړه ته تلسیمیا ناجوړې ناروغي ده، او هغه د خپلې وینې بدلون کوي را کوي، کله په پېښور کې، کله په لاهور کې، کله په کشمیر کې او کله په اسلام آباد کې. په هغه کې دغه جنۍ د شلو کلن نجلۍ چې کومه ده، د هغه واقعیت هم ایچ آی وی پازیټیو دی، او د هغه چاکرا روډ ګرلفرنډ سره دغه تعلق دی، زموږ سره رجسټر ده، باقاعده پر تعلیم مند ده. دا تاسو ته ښکاره خبره ده چې په تلسیمیا کې او ماشومانو ته ډېره زیاته وینه هره میاشته لګېږي، د هغه سکرینینګ زه دا په دعوه سره ویلی شم چې هغه نه کېږي. موږ ته دا ووایو چې دا څومره ماشومان ته چې وینه لګېږي پاکې شل فیصده څه د برابر پاکې هپاتایټس سی او بی هغه ښکارندوی شوی دي، نو خامخا به په هغه کې کله نا کله ایچ آی وی ایډز هم په 0.1% کې ځکه راځي چې هغه وینه چې دغه پرایویټ این جی اوګانې استعمالوي هغه زموږ د سرکاري ادارو سره سکرین نه وي.
رویټرز خبري ایجنسی په خپل یو رپورټ کې وایي په تیرو ورځو کې په پاکستان کې لسو ماشومانو ته چې د تلسیمیا ښکار وو د وینې د انتقال پر وخت ایچ آی وی ایډز لګېدلې. ډبلیو ایچ او بیا وایي په پاکستان کې 1.3 کروڑ خلک د هپاتایټس بی او یا سی نه متاثر دي، او سناسه 15,000 خلکو ته ایچ آی وی ایډز دی. په پېښور کې د یونیسف مور او بچی د صحت څانګې مشر ډاکټر عبدالجمیل وای د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو اکثره اوسیدونکي په وخت خپل د وینې ټیسټونه نه کوي، او دا شانترې خزي او بچی هم متاثر شي.
اگر چې د بارنر ته مخند راځي انو انتا غیتا چې کله په کال کې یو ځل میډیکل چیک اپ کیږي نو غیتا او ویل شي تیر تا ته دا تکلیف شوی دی، راغه ارسه وجه چې خو هغه چې کله پاکستان ته راشي د خدمت سره یو خو هغه دا خبره خپل کور کې د خپل زنانا مرګري سره چې سما دا خبره ویډیو خو هغه غي سره نشیر کی اکثر نو دې سره مونږه دنت کې کم په خیبر پختونخوا کې واحد یو سنټر دی په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې، نو هغه کې چې کله مونږ بیا د داسې خلکو د زنانو پته لګو چې را هغه تقدمه کړه مرض شوی دی کنه، نو ډیره د بسپټه خبره ده چې اوس د بار په مقابله کې ټکم خلکو ته دا ایچ آی وی ایډز کې نو دلته دنه دا غي ټکم زنانا
د صحت کامی ادارې د ایډز کنټرول پروګرام مینیجر ډاکټر بصیر خان اچکزی دا هم وایي د سرنج له لارې د نشه یي موادو د استعمال سره تر ټولو زیات ایډز او یا هپاتایټس سی د یو کس نه بل ته لګیږي، چې دغه کسان یې بیا په ټولنه کې په سناسه طریقه د خورولو سبب جوړیږي.
پوها رڼا ده. خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنه خکېږي؟
د دې روستو خو دې زما نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلچر دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوې دي.
په پاټا کې 1550 سکولونه جدي تباہ کړې شوې.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو درنګ شیبه لا په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کېدونکو لپاره مهم خبرونه باورو د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو او زمونږ ونی ز خبرونه ستونزو سرکار به مورې خوړم به د دې وخت خبرونه چارواکی وایي تیر شپه د پاکستان جنگی جازونو د شمالي وزیرستان په دخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو درنه بمباري کړې ده چې په نتیجه کې لزګونه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د یک شنبه پورس په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارل دي. یو لړ پوری پاکستانی چارواکي رویټرز خبري جان ستوري دي چې لطیف الله مسعود له خپل دوه ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدل دي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي فوجانو لخوا د دریو پاکستانی جګپوړو طالبانو د خوشی کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوز د دې وسلوالو خوشی کېدل تایید کړی دي خو ویلي دي چې د دې د سپارلو په مسله کې افغان حکومت خکیل نه دی. د افغانستان د حکومت اجرایی مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. عبدالله عبدالله له سنډي ټایم سره په مرکه کې ویلي دي چې افغان ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو ټپیانو د انتقال لپاره جټ الوتکو او هلیکاپټرو ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوز مهمه دنده ده. چک هیګل د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې ویلي دي په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. د شام پوز وایي چې اسرائیلو هوایي ډګر ته د یوې نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې په دوو سیمو کې بمباري کړې ده. پوز د سرګندونې په هغه بیان کې کړي چې متن یې پرون ماښام د شام په دولتي ټلویزیون ولستل شو. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو اوس پر اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او منور شاه تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې غوره کړې دي. دغه دواړه راپورونه اورو.
آج رسپانه خپل درې کینی کې د پاکستان په اوسمشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان متاثرینو واپسی اولینه ترجیح ګرځولې ده او په دې لړ کې متعلقه چارواکو ته د متاثرینو واپسی لپاره د موثره منصوبه بندۍ هدایت کړې ده. ادارې وایي د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی او بحالي یقینا یو غټ چیلنج دی. د سل لپاره چې موثره منصوبه بندۍ سره د غټ فندونو ضرورت به هم وي. ادارې لیکي اصل مرحله به شمالي وزیرستان سره غونډې قبایلي علاقو کې تعمیر او ترقی او بنیادی ولسی سہولتونو فراهمۍ لپاره اقدامات اوچتولونه شروع کیږي. ادارې زیاتوي په قبایلي سیمو کې حکومت له اړخه فنډونه مختص کولو باوجود قبایل د صفا او بوس کلونه محرومه دي. په لرې پرتو سیمو کې د منصوبو کتنه نه کیږي او همدې له وجې قبایلي سیمې د غربت ښکار دي. ادارې په وینا په فاټا کې د تعمیر او ترقی منصوبې کامیاب جوړول لپاره د کتنې نظام موثره جوړول پکار دي او په هر منصوبه کې اولیت دې خبرې ته ورکول پکار دي چې عام ولس زیات نه زیاته ګټه ورسي. ادارې اخیر کې لیکي قبایلي سیمو کې موجوده داسې عمارتونه چې غنډي استعمال شوی هغه د تړلو په ځای د کام فلاح او بهبود لپاره استعمالول پکار دي. سړکونه یو خاندان لنه بلکې عام ولس له جوړیدل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت واقعي قبایلي علاقو کې د تعمیر او ترقی خواهش لري نو ورلبزيني سخت فیصلې هم کول وی. مشر کرسپان خپل ادارې کې لیکي چې په خبر کې د پولیو مخنیوي ساس کې ورکون کې عملی د نامعلومه وسوال لاړه د ډکې تر لاسه کېدو باوجود کار کوي. خو دوی ته په وخت تنخواګانې نه ورکړې کیږي. ادارې وایي تنخواګانې په وخت نه ورکول له وجې والی ادارو نوټس اخستې دي. ادارې په وینا د تنخواګانو د نور کولو ذمہواری په متعلقه سرکاري ادارو جوړیږي. ادارې وایي کيو خو د پولي مخنیوي ساس کې ورکون کې عملی په خوف کې کار کوي نو بل خاورته د زین مور پلان له وجې د نامناسب رویې مخه هم وي. څوک چې د پولي مخنیوي ساس کې نه ورکوي ادارې زیاتوي اوس اطمینان خبره ده چې امدادي ادارې به دوی ته د تنخواګانې د بانکونو په ذریعہ لیږي. نو امید ده چې د پولي د مخنیوي کارکونکو د شکایت او ازاله به دې سره وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجل کېدو نه پس د امریکا او پاکستان تعلقات ډیر خراب شوی وو. خو په دغه موده کې هم زیاتره امریکایي چارواکي په دې نظر وو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات نه علاوه القاعده ته د ماتې ورکولو لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د دې رپورټ تر مخه په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا ښه شوې دي چې پکې امریکا افغانستان کې د پاکستانی طالبانو خلاف هم هوایي بریدونه کړي دي. د تیرې میاشتې په سلی رښتمه نیټه دغه ډول یو برید نه د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله په لکس کې بچ شوې ده. دا رپورټ لیکي چې که څه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق کې د اعتماد فضا سل په سلا بحال شوې نه ده او تیر وختونو کې دواړو هیوادونو د یو بل ضد وسلوالو کې فرق ساتلی وو، خو اوس دا ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې یو وار بیا دواړه هیوادونه همکارۍ ته سلا شوې دي. بلخوا د سروې کونکي نړیوالې ادارې ګیلپ لخوا جاری کړی شوی یو تازه رپورت وای چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت په روان کال کې د عامو خلکو تکلیفونه لا نور سیوا شوې دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په لندن کې د افغانستان سره د مرستو په اړه یو نړیواله غونډه ترسره شوه، د دې سروې اهمیت لا ډیر زیات لیدل کیږي. دا سروې رپورت د افغانستان خلکو ته په دریو برخو کې کتنه کوي، یعنی اول یې هغه خلک چې ژوند یې ډیر ښه وي، دویم هغه چې د ژوند د ښه کولو په هڅو بوخت دي او تمه لري چې راتلونکي به یې ښه وي، او دریمه برخه کې هغه خلک شامل دي چې په حقیقي معنا کې د تکلیفونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګیلپ سروې مطابق په عمومي توګه افغانستان کې ډیر خوشاله او کامیاب ژوند کوونکي خلک د نشت برابر دي. دا راز خواوشا سلويخ فیصد خلک د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي او پاتې اندازتن 80% بیا د ډیرو مشکلاتو او ستونزو ډک ژوند تیروي. په دې سروې کې ویل شوی چې بدمنه او خراب اقتصادي حالاتو د افغان ولس ژوند تر هر څه ډیر ځپلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبری ایجنسی په مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي، چې دواړو هیوادونو ای پی خبری ایجنسی په مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې په دې وروستیو کې له حالاتو نه داسې نښې ښکاره کیږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د خکېدو لور ته روان دي. دغه لیکنې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د افغانستان د راتلونکي لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ ښه تعلقات ضروری دي. ایجنسی لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن خلاف د پټي کاروایي وروسته په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خواله روان دي. ایجنسی د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاون نښو ته په اشاره کولو سره وایي چې امریکا په دې وروستیو ورځو کې په قبایلي سیمو کې د پاکستان لخوا د مهمو مطلوبو وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. ایجنسی او ناصرګند امریکایي چارواکي د خولې وایي د نومبر پر 24 تمنیټه د افغانستان په ختیځ کې په یو امریکایي هوایي حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله په لکس کې بچو. اجانس ته امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویل چې یاد برید ته پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د کاروایانو د نوې لړۍ برخه و. ایجنسی کې که څه هم د امریکا د بارنو چارو وزارت طالبان یو وسلواله ډله بولي، خو بیا دا ډله تر امریکا پاکستان ته زیات ګواښ ورپېښوي چې په زرګونو پاکستانیان یې وژلي دي. ایجنسی کې د امریکا هوایي بریدونه یوه تازه نښه ښکاره کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترهګریزې جګړه کې د اغېزمن شوي ائتلاف د بیا بحالۍ په لور روان دي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته پرې بد اثرات پرېوتي وو. ایجنس د امریکایي پوځ سفارت او استخباراتو ځینو ناڅرګندو چارواکو له خولې لیکلي چې که څه هم د دواړو هیوادونو حکومتونه پر یو بل مکمل اعتماد نه لري، خو بیا هم د دواړو ترمنځ تعلقات واپس زوړ حالت ته ورغلي. په ترهګریزې جګړه کې د دواړو هیوادونو ائتلاف د افغانستان د راتلونکي او د القاعدې د تباه کولو لپاره مهم بلل کیږي. ایجنس ته ناصرګند پاکستانی پوځي چارواکي د خولې لیکلي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ روان کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایي شروع کړې ده او میرانشاه خاري له وسلوالو صفا ګرځولې دي چې ویل کیږي سب وخت د حقانی شبکې مرکز وو. ځینو امریکایي چارواکو په مرکو کې پر پاکستان تور لګولې چې دوه مخي لوبې ته دوام ورکړي دي، ځکه چې د حقانی شبکې مشران له اول نه خبر کړل شوي وو، خو پاکستان له دغو تورونو نه انکار کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی که هم په سوات کې پوځي عملیات کامیاب ګرځول شوې دي او له دغه ځایه د وسلوالو د لرې کولو په اړه باندې د فوجي چارواکو لخوا دعوی شوې دي، خو تر اوسه پورې د سوات اوسیدونکو په یاره او بې یقینۍ کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
پا
په سواد کې د پوځي عملیاتو وروسته امن راغې، خلک هم خپلو سیمو ته استانه شول او داسې تمه کېده چې په دغه غریز سیمه کې به اوس امن پر ځای شي، خو له دغې وروسته تر ننه پورې د سواد خلک د غیر یقیني په ماحول کې ژوند کوي. په سواد کې که څه هم پوځ ځای پر ځای کړل شوی دی، خو خلک وایي د دوی امنیتي مسلې لا هم نه دي هوارې. په دغه سیمه کې هدفي وژنې لا هم دوام لري او خلک وایي دوی اوس هم د پخوا غوندې له امنیتي مسلو تیریږي. ایکسپریس ټریبیون هم په دې اړه لیکي، په روان کال کې د امن کمیټې شپږویشت غړي په سواد کې په هدفي پیښو کې وژل شو او دغه لړۍ لا هم روانه ده. په سواد کې نه خو د پخوا غوندې امن په نظر راځي او نه خلکو ته انصاف ورکړل کیږي. خلک د خپلو مسلو لپاره په میاشتو او کلونو انتظار کوي او د دغې باوجود هم د قانوني مسلو نه تیریږي. ورځپاڼه د ملي عوامي ګوند د سواد ته یو مشر مختار خان یوسفزی لخوا لیکي، که چیرې غربت او د تعلیم کمی د تراګرۍ او بدامنۍ سبب جوړیږي، نو بیا خو باید دغه صورتحال د پخوا راهیسې وي، ځکه چې د 1980 تر لسیزې پورې په سواد کې ښه امن و، د خلکو مسلې به زر هوارېدې او دغلته د اوسیدونکو ژوند ډیر ښه و چې اوس یې هم سواتیان یادوي. ورځپاڼه لیکي، په سواد کې مسله له هغې وروسته پیل شوه کله چې فضل الله د اف ایم راډیو له لارې خلکو ته ویناوې شروع کړې او دا شان یې د یو جومات او مدرسې د جوړولو لپاره له خلکو د چندې غوښتنه وکړه. په هغه وخت کې میډیا پر دې خاموشه پاتې شوه چې په اصل کې د خلکو دغه چندې د ترهګرۍ او بدامنۍ د پیښو او د ملا فضل الله د خپل تحریک د چلولو په ګټه راځي. د سوات ځینې اوسیدونکو د دغه خلاف امنیتي ادارو پولیسو ته هم شکایت وکړو، خو چا پرې څه غوږ ونه ګرځاوه او دا شان د سوات حالات خراب شول او له دغې وروسته هم سواتیان د امنیتي ادارو لخوا ځایي وسلوالو طالبانو ته په ډاګه پرېښودل شو. د یوې شمېرې تر مخه په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات خلک د سوات او کوز دیر نه بهر لاړل، چې دغه د سوات اقتصاد هم متاثر کړ.
په دې وروستیو کې د سند صوبې له بېلابېلو برخو څخه د سندي ملت پالو وګړو مړي موندل شوي دي. دغه کسان د 1300 میاشتو راهیسې بېدرکه وو. دا چې د ورکو کسانو د مړو د موندنې لړۍ اوس د بلوچستان سربېره سند صوبې ته هم غځېدلې ده. په دې اړه د مشال خبریال ظفر کریمي د بشري حقونو د دفاع کوونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې رالېږلی.
د تیرې یوې میاشتې په موده کې د سند صوبې له بېلابېلو برخو څخه د 8 سندي قمپرستو مړي ترلاسه شوي دي. په دې کې زیاتره د کراچۍ څخه څو میاشتې مخکې بېدرکه شوي وو او مړي هم زیاتره د کراچۍ د مختلفو برخو څخه ترلاسه شوي دي. وژل شوي کسان د سندي ملت پاله ډلې جی سند قومي محاز غړي وو. پاکستان کې د بشري حقونو دپاره د کارکوونکي تنظیم ایچ آر سی پی مشر چارواکی آی اے رحمان وایي، د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروسته اوس تر او پختونخوا صوبو غزیدلی دا.
آج کل جو کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور
نن سبا د ترتم شو وګړو زیاتره کیسونه د خیبر پښتونخوا او سند صوبو ناراضي. په سند کې په دې وروستیو 4-5 ورځو کې شپږ مړي وموندل شو. موږ په دې اړه حکومت ته لیک هم استولی دی، کچیرې دا خلک په غلطه وي نو باید د دوی په ضد مقدمه وچلول شي. تختول او بیا مړي غورځول د دې مسلې حل نه دی، نو د دې څخه به په وګړو کې وارد مخه پرته کرکه نور هم زیاته شي. آی اے رحمان زیاته کړه، د دې لړۍ مرام خای د سندي ملت پالو زپل وی، ځکه چې په دې وروستیو کې په مندل شو مړو کې زیاتره د جی سند متحده محاز غړي وو. شنون کې وای په سند صوبه کې د خلکو د بيدرکه کېدنې پیخي د پخواره هسې روان وي. خو د مړو د موندنې د لړۍ سندي وګړو او سیاسي او ملت پالو ګوندونو کې تشویش راپارولې دی. د سندي ژبې خبريال او څېړونکي ناز سندو په دې اړه مشال رډیو ته وایي، د بلوچستان په څیر ګډوډي په سند کې اوس مهال نشته. دلته اوس یوازې دوه ډلې بلتون پاله بلل کیږي. په دې کې جسمم ناقانونه هم ګرځول شوی او په بیلابیلو وختونو کې د اورګاډو په پاټلو د حملو تورونه هم زیاتره په دې ډلې لګېدلي. خو دا ګډوډي د بلوچستان همره نه ده. په بلوچستان کې د لاپته کسانو د وژنې فرمولا کامیابه نه شوه، نو دا به په سند کې څه کامیابه شي؟ که دې لړۍ ته دوام ور وبخل شي، نو زما په خیال د دې به ډېرې منفي نتیجې مخې ته راشي. پسین صوبہ کے دورو کو شو و گڑو پا اڑا پسین ہائی کورٹ کے ہم دتر تم شو خلکو وارثانو مقدمے دائر کڑی دی سندھی ملت پال گندنا او دتر تم شو و گڑو وارثان د خلکو دور کے دنے طور پر استخباراتی او امنیتی ادارو لگوی خودغو ادارو تل دا تورونا رد کڑی دی ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
د ظفر کریمی پور مورد اردن کو سردو جنوبی وزیرستان تا چرچے د خیبر پختونخوا د گورنر په حکم باندې د ځایی قبایلی ولس لپاره یو شکایت سیل جوړ شوی دی. د دغه شکایت سیل په اړه باندې ځایی خلک څه وایي د سیلاب مسعود په راپور کې وو.
د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو ځایی قبایلون خبر کړی دی چې د پښتونخوا گورنر په امر د پولیټیکل ایجنټ ټانګ په کمپاؤنډ کښې د قبایلیانو د مشکلاتو نه د خبرتیا په غرض شکایات سیل قائم کړی شوی دی. قبایلون د گورنر دغې امر او اقداماتو په څه نظر کسي د سیمې یو مشر سردار جمال الدین ویایي چې کیدای شي دا شکایات سیل د عام قبایلیانو د خیر باعث و گرزی جی بلکہ بادام گول مسعود نہ پشتنا وکڑا آگوئی وویل چزا یقین نہ لارا چپدا شکایات سلک دیو مقامی چارواکی پر خلاف در شکایات گورنر تاور مخش کڑائی شی شکایات سیل انچارج رستیال پولیٹیکل آفیسر سرا دے ٹیلی فون پر لکھا دے تماس نیولو ہسا وکڑا دے ایکسچینج آپریٹر جواب راکا چھ صاحب لیا پا بنگلے کش دائے آرام کوی او انچارج افسر پخپلا ہم موبائل فون پورتا نکا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو اس وقت شوی زمانگ دا ونیز خپراون استونز و سرکار پا دا خپراون کی پا باجوڑ کی پا مدرسو کی سبق ویون کو ماشومان و جنکو دا استونز و پاڑا تاسو معلومات در کو دا خپراون مجید بابر رولانده کی
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنې کې هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د تیرې میاشتې په 15مه نیټه د کراچۍ د لیاقتآباد په سیمه کې د یو کور نه د باجوړ سره تعلق لرونکي 15 جنکۍ وموندل شوې. دغه جنکۍ خپلو کورنو دغه ښار کې په یوه مذهبي مدرسه کې د دینی تعلیم د زده کړو لپاره داخلي کړې وې، خو د پیسو د لیندین په یوه تنازع کې د دغه مدرسې مشر دوی یو بل چاته حواله کړې وې، چېرته چې دغو جنکو ته خوراک څښاک نه ملاوېدو او زده کړې یې هم نه کولې. دا چې په خاصه توګه په باجوړ کې خلک خپلې ماشومانې جنکۍ ولې لرې ښارونو ته استوي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
چې څوک پړی مزدور کار دی، څوک غریب دی، نو هغه د خپل علاقې نه بار چې کوم خیراتي ادارې دي، که هغه سکول دی، که هغه مدرسه ده، په هغې کې خپل ماشومان
د باجوړ او د کراچۍ چې کومه دی په منځ کې 2022 کیلومتر لار ده، نو د دې لپاره هغه مجبور دی هغوی دلته د بچیان را وستې دي او دلته داخل کړي.
دلته جنکو خو مدرسې ځکه نشته چې پولیټیکل ایجنټ صاحب اعلان وکړو چې د جنکو دپاره موږ مدرسه دلته په کارونو کې جوړو، کوم چې به د پولیټیکل ایډمنسټریشن دی رسایي.
د باجوړ د جنکو په ستونزو او وجوهاتو باندې مبنی زموږ همکار ظفر کریمی دا رپورټ برابر کړی دی. د باجوړ د پښت کلی یو استوګن عبدالولی وای د لور او ریرا د کراچۍ په دغه نارجستر شوې مدرسه کې د 13 دریو کلونو راهسې داخلي وي. هغه وای په مدرسه کې ماشومانو ته د مفتو زده کړو سره سره خواړه او جامې هم ورکول کېدي.
تقریبا زما د لور شو 3.5 کال زما د لور شو او یو ریرم چې دا د هغه بکه تقریبا 2.5 کال دغه وشو، لکه منګه ولا کپلې مپلې راوړو، لکه دغه ولالو بازار میزار ولالو کنه هغه نه دغه کوي، دا به تاسو نه راوړی پیزار دا شمنګ څو زله د کلی نه را لګلی دی ولا هغه نه دی دا کلی بیر دی را وبس کلی دی بل دا کما کلی ته چې کمی تلی دی اغولم جامع دا د دې زنه وسلیږي کمی دی چې تلی دی اغو کپڑے هم دا د دې زنه لګي
د باجوړ د سلارزو یو قامی مشر او د قامی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای په دې مدرسې کې د باجوړ د غریبی طبقه سره تعلق لرونکو خلکو بچو زده کړې کولې
زمنګ هغه خلک چې څوک پیسې لري څوک پیسې دار دی هغه پاستلو کې خپل بچی اچي هغه په خت تعلیمي ادارو کې داخلي خو چې څوک د پړی مزدورکار دی څوک غریب دی نو هغه د خپل علاقې نه بار چې کوم خیراتي ادارې دی کاغه سکول دی کاغه مدرسه دا پاغه کې خپل ماشومان زکه چې هر سړی په دې پوېږي چې زما د چې د پاره علم تعلیم دا څومره ضروری دی هغه دا نه غواړي منګ هم انسانان یو منګ هم په سینه کې درد لرو زه منګ هم د بچو سره دومره مینه دا څومره چې د کراچۍ د خلکو خدا خو کوم منګ د خپل بچي د خپل زړه نه شو کو د دوه درې کال نه بار لګو دا صرف په یو ارمان باندې چې زما دا بچي به تعلیم او به علم لوي نشي
په کراچۍ کې د باجوړ د سلارزو قبایلو د جرګې یو قامی مشر وهاب وای د دوی د سیمو زیاتره خلک په کراچۍ کې مزدوري یا نکوي په باجوړ کې د تعلیمي ادارو د کموالي له امله دوی خپل بچي هم دې خار ته د زده کړو لپاره راولي
د باجوړ او د کراچۍ چې کوم ده په منځ کې 2022 کیلومتر لار ده نو دې لپاره هغه مجبور دی هغه دلته د بچیان د وستري او دلته داخل کړي دي نو خبره ده چې په باجوړ کې د سکولونه او په مدرسې هغه ته کولاو کړی شي او هغه د الته خپل مور او پلار په کم ځای کې دي د خپل ځای سره دی د خپل اسکول او د خپل مدرسې سره داخلي دا چې کوم ده د مور او پلار ډیره سخته اهمه غلطي ده چې بای دی 2.5 کیلومتر لري خپل بچي بوتلی دي اول ته والا کړی دي
د باجوړ څخه د قامی اسمبلی ممبر شابودین خان په باجوړ کې د تعلیمي ادارو د نشټوالي خبره مني هغه وایي د حکومت لخوا د قبایلی سیمو په اړه بې غوري د سیمه خلک د بدمنۍ د تعلیم د نشټوالي او نورو ستونزو سره مخ کړی دي
زمنګ به بختی دغه را الته قانون لاګونه ده د الله پاسره خلق پروت ده دا علاقه د پاکستان مین سټریم تر نه شي دله یو سټیټس منګور نکو دا مونږ په صبح کې رده مرجر ونکو نو زه روان وخت کې به ډیر په افسوس سره مجمعات وختم وي چې دغه سي بي غوري و الکه دا ده چې او مونږ ان شاء الله لګیو د وفاقي حکومت په لیول باندې لګیو چې مونږ دا کوشش ته چې مونږه قبایلی علاقې دوباره بادي کو بدبختی زمنګ دارا چې د دنیا جنگ زمنګ علاقې تر غلې او د دنیا د جنگ په وجه باندې زمنګ علاقې ډیسټرب ده
نو موري زیاته کړه چې تر څو پورې د قبایلو سره د حکومتونو د غرویا شتون ولري د دې سیمه خلک به د غربت او د دې ډول ستونزو سره مخ وي
اوس پښتنه دادا چې آیا د حکومت لخوا په قبایلی سیمو کې د مدرسو د سار کوم نظام شتون لري او کنه د دې پښتنه په جواب کې د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د محکمې پخوانی ډایرکټر هاشم خان وایي
چې دا څه کنه چې زمونږ د فاډ سیکریټ نه یو پروجیکټ لګي کنه چې موږ د دې مدارس اغه دا یو دو سالو یو مدرسو سره کومک کوي کنه خو دا غي دا مطلب نه دی هغه د دې حساب کنټرول کوي کنه پر حساب کې دی خپل دغه دی او بل دا چې کومه نوې مدرسې جوړې کنه نو هغه د حکومت نه اجازه ضرورت نه ال بچت دې حکومت د کسمرات اخلي کنه او دا غي یو رجسٹریشن وښون کې فاټا کې د ایک سیکم نه دلته اسن مدارس رجسٹریشن ایک دې نو دلته موږ صرف هغه انلیسمنت کوو کنه
صحیح
دلته موږ مدارس صرف په سرکاري راکي نمبره لري تر دا یو مدرسو او دا ترې کې کار دې مدرسو نور څه ښه ځان نشته
او استاد څه خیال لري چې په مدرسو کې د جنکو مدرسو کې آیا انرولمنت زیاتیږي د دې د وجه نه چې په سکولونو باندې بریدونه کیږي
یاره دا هو یو ریزن دا بالکل دې بالکل لګاو موږ په دې دا کې مدرسه دا غنه چې هغه ځای کې د 2000 هم یو سټوډنټس کې غره دا بالکل دا اوریزم دی بالکل مدرسه تر څو دا ترند ترونه باندې نو هغه مخه مشمانه خو به ولدينو چې څه څه کوي نو د دې مدرسې ته وبلل کی څه موږ او تاسو دا خپل تکي کنه
او بل د دې مدرسو کې چې کم نصاب خودل کیږي نو تاسو ته بالکل نه خي
نه نه دی خو لکه دا صدا چې دې کې بازي مدرسې چې دي کنه دا ورفاق سره د دې الحاق دي کنه او دا ورفاق چې هغه خپل نصاب څنګه کنه په ټول پاکستان کې دی کنه دا هغه نصاب چې په لکه کم د ورفاق او مدارس ولا په نورو مدرسو کې پڑھوي هغه د زمين د پټا په مدرسو کې پڑھوي
او دا سم نشته چې یو درې میاشتې پس یا سلور میاشتې پس تاسو اداره ورشي دوی چک کی چې د ماشومان او سهال له په دې مدرسو کې
نه 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 په دې باندې حکومت تاسو ته کنټرول وکړي
دا چې په قبایلی سیمو کې کورنۍ خپل ماشومان د سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو ته ولېږي د دې پښتنې په جواب کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د سېنات غړی ملک هدایت الله خان وایي
تاسو کوم سیستم د ایجوکیشن کې د هغه د خپل سیستم دی نه د دې پرشوي شګو کالو کې طالبانو هیڅ شوري نه کوي چې د دې د هغې شوري
سکولونه وران شوی دی بیا هغه ته چې هغه زنانه استادانې دي هغه دغه سره نشي راتلی سکولونو ته خلکو ته مسئلې شته دی ځکه چې سکولونو پراپر ورته شته دی نو دومره ډېر د دې د وجې نه زیاتره خلک دغه طرف ته رجوع کوي که چېرته زمونږ سکولونه دغه شان کوي دا خلک به نه تللی دی چې واقعي چې زمونږ هم پکې دغه شته دی خو چونکې هغه دومره فنډونه وي نو تېر شوي اووه کاله کې باجوړ کې یو سکول نه د لکانو نه د جینکو یو سکول هم نه دی جوړ شوی دا بیا ګیپ راځي په دې کې په منځ کې خلک بیا خامخا بل طرف ته خلاصي پیدا شي نو بل طرف ته بیا زور کوي خامخا
او تاسو دا هم ګڼئ هدایت صاحب چې چونکې سکولونه آل لري د وسلوالو په نخه دي سکولونو ته بمونه ږدي سکولونه الوزي نو خلک خپل ماشومان زیات رجحان دارې چې مدرسو ته ولېږي په هغې بریدونه نه کېږي
دغه بدغه دغه کې هغې خپل ماشومان محفوظ ګڼي چې مدرسې ته څه داسې دغه نشته دی ترټ ورته نشته دی او سکولونو ته چونکې ترټ لیول زیات دی نو هغه وجه نه هم خلک دغه طرف ته رجوع شته دی او اصلي وجه دا ده چې موږ سکولونه زمونږ ناکافي دي زمونږ سکولونه لږ دي اوس موږ داسې طرف درد تاسو ته وایم تاسو به حیران شي زمونږ په باجوړ کې د هلکانو په ویاض تاسو ته وایم چې د یو سلو اتیا ماشومانو لپاره زمونږ یو استاد دی نو په دغه سکولونو کې ماشومان څنګه سبق وایي او دا زه تاسو ته کوم فکر لرم تاسو ته خیر نه ده زمونږ د ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم نه تاسو ته وایم
مدرسو کې په هغه باندې څه کنټرول شته د حکومت یا ستاسو یا کدا بس چې چا سره وړو تاسو او خودل
اصل کې قبایلو کې مدرسې کې کوم دین او هغه رجستر نه دي داغه داسې داغه وسوک سره نشم ویلای چې داغه باندې حکومت داغه کنټرول دي چې کله شعر کله مدرسه یا سکول د رجستر نه نو حکومت ته وسنګ پته لګی چې هغه څه کوي نو هغه چې د رجستر نه دي نو دا وجه نه زما خپل خیال داري چې حکومت هغه باندې داغه نشته
دغه جن کوي د باجوړ خبرې سیمې مرستيال پولیټیکل ایجنټ فیاض شیرپو خپل کورونو ته حواله کړی او زیاته یې کړه
بالکل هغه چې کوم شل جن کوي موږ راوستي شل ماشومان بلس منګال ته په کراچي کې حواله کړی والدین ته شل منګل تر اوسه یو په خیر او په حفاظت باندې موږ خپل کورونو ته خپل خپل والدین ته حواله کړ
بل سر یو دا خبره کیږي چې د دغه واقعې نه پس تاسو په باجوړ کې د مذهبي مدرسو د رجستریشن کم پلان لري نو دا څه خبره شته
جرګه چې کوم شی او کوم چې موږ ماشومان به پیرنټس ته حواله کړی پای کې دا فیصله وشو چې موږ به یو د ماشومان لپاره د په کالونی کې یو مدرسه جوړو چې کوم د پولیټیکل ایڈمنسټریشن دې رسایي او دا څومره مدرسې چې په باجوړی جنسې کې یو هغه د پاره یو فوکل پرسن مقرر کړ یي خاص دې به دا غیر رجستریشن او د څومره مدارس کې هغه ولې مستر انټریکشن کوي ماشومان چې څومره په مدرسو کې دا غیر لیست ته اخلي او دا غیر ویریفیکیشن وکړي
فیاض خان کدارا دوه یې سر چې دا محل په باجوړ کې څومره مدرسې دي تاسو ته معلومات شته
زما خیال لري چې 21 دي یا 22 دي دا سي اوروند سي خبر شو مخه اتنټیک خبر نه ده مطلب دا چې رښتینو نزياتي مدرسې شته
او بل سر په دې کې سو دا چې کوم نصاب دی کې خینو آیا په دې باندې ستاسو کوم اختیار شته چې کوم نصاب به دې کې خول کی
نو دا خو د وفاق وفاق المدارس ته قسم ما غوډه دا غوډه دا وینه منزور کیږي او غوډه کورس او سلیبس پوری دا خو دا غوډه کار زموږ په دې
کې او په دې کې سر د جینکو سمره مدرسې دی او د الکان سمره
بل تر جینکو خو مدرسې زکه نشته چې پولیټیکل ایجنسی په لانو کې چې جینکو د پاره موږ مدرسې د پکارونې کې جوړو هم چې د پولیټیکل ایڈمنسټریشن دی رسای
او بل سر چې دا کوم د غلطه کې آل لري سکولونه شته تاسو ډیر کار کړی دی د جینکو سکولونه شته نو دا ضروری خبره ده چې جینکې دی واقعي مدرسو ته لاړ شي
په دې باندې ډیټیل سره خبرې وشوې دا نه یره کم بیسیک نالج دی یا دینی علم دی نو هغه په دې سکولونو کې ورکړې کولی شي کنه چې کوم مثال دی هغه ټولې چې کوم دې سکور دی کوالیفایډ دی دا بیسیک سیزونه ولا ورجینو په دې باندې یو تجویز روان دی چیرې ایجنسی ایجوکیشن افیس ته پترو باندې دی جنہ کو ته څنګه په دې سکولونو کې دا چې سلیبس یا دا یو کورس دا تر راځي کو چې جنہ کو ته دې رم ورکړي
په قبایلی سیمو کې په خاصه توګه په باجوړ کې د ماشومان د ویلفیر کم قانون شته چې آیا ماشومان سره کم ناروا سلوک کسو کوي دا غي څه سزا شته
نو دومره ډیولپمنټ خلا نه شي تر اوټ فاټا کې اني هاو چې سمره کمپلینټس پولیټیکل ایڈمنسټریشن ته ریسیو کیږي نو هغه باندې به فورن چې کوم من کاروایی کوي دا غي ځاله کو
او د دغه جنکو باره کې بعضی داسې راپورونه چې خرسه شوی دی یا د پیسو په بدل کې استول شوی دی داسې معلومات نشته
نه دا بالکل بغیر ثبوت خبري دی کې هیڅ حقیقت نشته
او
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420124124. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
مشال رادیو لتا سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې